رادیو آشنا،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې پام وکړئ، د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی استانبول ته رسیدلی دی. د فراه یو لوړ پوړي چارواکي ایران د فراه په ښار باندې وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورن کړی دی، او د اندونیزیا مد علمومانو د یو دینی عالم لپاره چې داعش سره د اړیکو ساتلو باندې تورن شوی و د مرګ سزا غوښتنه کړې.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډه غونډه جوړوي.
دا یو بهیر دی، پیل شوی دی، انشاءالله د افغانستان خلکو ته ګټور دی.
د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیوله.
11 نفر دشمن کشته شدند، یک تعداد تجهیزات زیاد شدند و دست ما رسیدند. که
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اورېدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د جمهوری ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی چې جمهور رئیس اشرف غنی په استانبول کې د اسلامي همکاري او د سازمان یا وایسی په یوې فوقالعاده غونډه کې د ګډون په خاطر باندې استانبول ته رسیدلی دی. دا غونډه چې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په بلنه او کوربتوب جوړیږي، د اسلامي هیوادونو لخوا به د بیت المقدس د مسلې په اړه پکې بحث وشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو قواو له سختې جګړې وروسته د طالبانو نه د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د پوځ د ځانګړو قواو یو قمندان تورن عبدالله امریکا غږ ته وویل
که در نتیجه 11 نفر دشمن کشته شدند، یک تعداد تجهیزات زیاد شدند و دست ما رسیدند که از جمله سلاح کلاشنکوف است، RPG است.
د جګړې په نتیجه کې یو لستنه وسلوال مخالفین وجل شوي او د دوی وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. خو د دفاع وزارت په اعلامیه کې د 22 تنو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا شوې ده.
25 دولتي عسکر هم وجل شوي دي. طالبانو تر څو پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. زمنګ د واشنگتن ناوړی د فراه ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د نظامی شورا د پریکړې له مخې د ښار د امنیت د ساتلو د امنیتي کمربند د پوستو مسؤلیت په موقتي توګه د افغانستان د پوځ ځانګړو قواو ته سپارل شوی دی. له بلې خوا د فراه د امنیت قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې ایران په فراه کې په مستقیمه توګه طالبانو ته وسلې او پیسې لیږي. جنرال شیرزاد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې فراه د ایران لپاره ستراتیژیکي اهمیت لري او په دې ولایت کې نارامي په خپله ګټه ګڼي. شیرزاد زیاته کړه چې د پاسداران انقلاب قواو په مستقیمه توګه د فراه په وروستۍ حمله کې رهبري کوله. نوموړي وویل چې ایران د افغانستان په ضد د پاکستان او روسانو سره لاس یو کړی دی او په سیمه کې خپلې ګټې د افغانستان په بې ثباته کولو او کمزورتیا کې ګوري. ایرانی چارواکو لا تر اوسه پورې د جنرال شیرزاد په تور باندې تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د نوموړي په وینا د شفافو او باور وړ انتخاباتو د سرته رسولو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د هلو ځلو ستاینه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره شوې ده ویل شوي چې پامپیو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د جمهور رئیس اشرف غنی سره د یو تلیفوني تماس په وخت دغه خبره وکړه. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو مدافع وکیل ویلی دی چې امریکایي څارنوالان دې نتیجې ته رسیدلي که د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو په اړه چې تحقیقات له تیر یو کال نه روان دي پر ښاغلي ټرمپ باندې رسمن د جرم تور ولګول شي په محکمه کې نیول کېدی نه شي. په واشنگتن کې د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ته دراوړی.
د اف بی آی مخصوص مفتش یا سپیشل کانسل رابرټ مولر لتیر یو کالنه تحقیقات کوي او غواړي وګوري چې ټرمپ خو له خپل قدرت نه په استفادې د عدالت او انصاف د مخنیولو هڅه نه وکړي. جمهور رئیس پنځشنبه پر ورځ یو ځل بیا اعلان وکړ چې هیڅ قسم جرم نه ده کړی او نه یې د عدالت او انصاف د مخنیوي هڅه کړې ده. خو د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو د مشر چک شومر په شمول د کانګرس ځینو لوړپوړو غړو د ټرمپ او د هغه د نږدې ملګرو د هغو هلو ځلو غندنه کړې ده چې په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو او په احتمالي توګه د ټرمپ سره د پټو اړیکو په باب د روانو تحقیقاتو د اعتبار کولو په خاطر پیل کړي دي. د ټرمپ مدافع وکیل وویل که فرضاً جمهور رئیس مجبور شي چې د یو فدرالي منصفه هیئت په مخ کې کینی، هغه به د خپل قانوني اختیار او صلاحیت نه په استفادې د مخصوص مفتش او منصفه هیئت پوښتنه ته له ځواب ورکولو نه انکار وکړي. مولر خبرداری ورکړی دی که ټرمپ خپله رضا او خوښه د تحقیقاتي ټیم پوښتنو ته د ځوابونو ورکولو نه انکار وکړي، د محکمې د لارې به مجبور کړل شي چې غاړه کېږدي. د مولر په مشرۍ د ای بی آی تحقیقات دوام لري او داسې نه ښکاري چې دومره زر به پای ته ورسیږي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د واشنگټن ناوړی. دولتي مدعي عمومانو نن د جمعې په ورځ د اندونیزیا د یو مشهور اسلامي عالم امان عبدالرحمن لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده. هغه په اندونیزیا کې د اسلامي دولت یادایش پورې تړلی سازمان انصار الدوله په غړیتوب تورن شوی او د جاګرتا په یوې جنایي محکمې کې محاکمه روانه ده. پر عبدالرحمن باندې چارواکو دا تور هم لګولی وو چې له محبس نه یې د اسلامي دولت په اشاره د مرګانیو حملو د سرته رسولو رهبري کوله او غوښتل یې چې په جاګرتا کې هم د پاریس په څیر غټې حملې وشي. متحده ایالات په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د نوې ودانۍ و برخه په اصطلاح په هغه غیر علاقه کې جوړی چې په 1948 میلادي کال کې د عرب او اسرائیل د نړۍ شخړې بقایا ګڼل کیږي. په دغه ځای کې په 1903 میلادي کال کې انګریزانو میلمستون جوړ کړو او د فلسطین لپاره های کمشنر یا ځنګړ استازی پکې اوسېده. کله چې په 1903 میلادي کال کې د اردن پاچا ملک حسین په ختیځ بیت المقدس باندې د خپل واکمنۍ له دعوې نه تیر شو، نو اسرائیلو په لویدیځ بیت المقدس کې دغه سیمه مدغمه کړه. د فلسطین د ازادۍ د سازمان یا پیلو یو لوړپوړی غړی وای چې دغه سیمه د اسرائیلو برخه نه ده او د فلسطینیانو سره د صلح په مذاکرات کې باید سرنوشت وټاکل شي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناټو د عمومي منشي انس سټولټنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړی. واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال د رپورت خلاصه شافی سردار تاسو ته لولي.
د فرانسې، برتانیې او جرمني په شمول مهم اروپایي هیوادونه د ایران په اړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس له پالیسۍ کلک مخالفت کوي او وایي چې د ښاغلي ټرمپ دا غوښتنه به ونه مني چې له ایران سره خپلې تجارتي اړیکې وشکوي. خو سټولټنبرګ خبریالانو ته وویل چې د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره له امریکایي مشرانو سره مذاکرات جاری دي. ترامپ یو ځل بیا خپله مخکنۍ ادعا تکرار کړه چې اروپایان له امریکا سره منصفانه سلوک نه کوي، خو په عین وخت کې د سټولټنبرګ څخه له دې امله مننه وکړه چې د ناټو غړي هیوادونه یې وهڅول چې خپلې دفاعي بودیجې لوړې کړي. ترامپ څو ځلې شکایت کړی و چې اروپایي انډیوالان یې د ناټو د تړون مصارف په سمه توګه نه ورکوي او ټول بوج یې متحده ایالاتو په غاړه اخیستی دی. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم یو وروستی خبر. د شنبه په ورځ د برتانیې د شاهزاده هری او میګن مارکل د واده مراسم رسمان سرته رسیږي. توقع ده چې 3000 کسان به سیل وکړي او په لندن کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هری د برتانیې د شاهي تخت د وارث شاهزاده چارلس کشره زوی دی او د هلمند په ولایت کې د برتانیې د قواو سره د نظامی پیلوټ په توګه هم وظیفه اجرا کړې وه. دا سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورت ده. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي په افغانستان کې د جګړې د بندېدو او د سولې په ملاتړ د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د یوې ګډې غونډې د جوړولو لپاره کار کوي. د دغې شورا ویاند وایي تر اوسه لا د دغې غونډې نیټه نه ده ټاکل سوې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د سولې دلی شورا چارواکي وی د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ د انډونیزیا د بګور په خار کې زیری اړخیزي غونډې پر مهال د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د دغو دوه هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ هم د یوې ګډې غونډې په جوړېدو موافقه کړې وه. د سولې دلی شورا وایان سید احسان طاهری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس دغه شورا د دغو دوه هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو لپاره کار پیل کړی دی. د سولې دلی شورا وایان وایي دا لا څرګنده نه ده چې دغو دوه هیوادونو د دینی عالمانو غونډه به په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس په نوښ د اسلامي هیوادو د دینی عالمانو د غونډې چې د جولای په میاشت کې جوړیږي د مخه او یا هم وروسته جوړ شي.
اما یک پروسه است آغاز شد،
دا یو بهیر دی پیل شوی دی. انشاءالله د افغانستان خلکو ته ګټور دی، په افغانستان کې جګړې پای ته رسیدو لپاره ګټور دی، تر څو هغه شمېر پاکستاني دینی عالمان چې په افغانستان کې جګړه جهاد بل او په پاکستان کې جنگ سره مخالفت کوي هغوی په دې پوه شي چې کله په یو هیواد کې جنگ او جهاد په اړه بحثونه کیږي ګاونډي اسلامي هیواد هم د دغه هیواد سره یو شان دی. ښاغلی طاهری وایي چې په انډونیزیا کې د ځینې هیوادو د غونډې په پای کې په خپره شوې اعلامیه کې د پیغام پاکستان په نوم د 1300 پاکستاني دینی عالمانو فتوا هم تایید شوې ده. تېره اونۍ د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو په یوه ګډه غونډه کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړې او یو 12 مادهیزه پریکړه لیکې خپور کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په پاملرنې د چارو یو شمېر کارپوهان د دغو دوه هیوادو دینی عالمانو غونډې نتایجو ته ډېر هیله مند دي. د افغانستان د چارو یو کارپوه د کابل پوهنتون ساس پیاز محمد زلان وایي چې دا غونډې د یو فشار لاندې جوړیږي.
داسې دولتونه عموما په لویه کې د سترو فشارونو تر اغېز لاندې خپلې تګلارې بدلوي. له دې امله تمه نه کېږي چې دغه د علماو مجلس کې یو ستر فشار واوسېږي، مګر د یو نیک اقدام په سترګه ورته کتلی شو. هیله ده چې همدې بحثونو له لارې نه موږ افغان سولې ته یوه دریڅه پرانیسو.
خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی اکبر اغا په دې باور دی چې چیرې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو په غونډه کې داسې دینی عالمان چې د اکبر اغا پر وینا د دغو دوه هیوادو د حکومتونو تر اغېز لاندې نه وي ګډون کی نو ممکن خې پیلې بولري.
دلته موضوع د سې دي چې د حکومتي او لما چې دي ک پاکستان کې دیم جنگونه روان دي، الته د پاکستان د حکومت په ضد باندې جنگونه روان دي، ک افغانستان کې دي د افغانستان د حکومت په ضد باندې جنگونه روان دي. په جنگ کې مسلې د څه نه وایي چې هغه طرف چې د حکومت په مقابل باندې وي سړي باغه ته ملامتیا وایي، خو البته په حکومت کې به مخالګاوي وي ملامتیا وي به په حکومت کې. هغه علما چې هغه د حکومت علما وي هغه خود حکومت ملامتیا نه منی او یوازې په مخالفینو باندې ملامتیا وایي. هغه علما چې هغه مستقل الفکر علما یې هغه حق او واقعیت پوری په واقعیت باندې خبره کوي، نو په دغه نسبت باندې به د دوی خبره تاثیر گذاره وي.
افغان حکومت د دینی عالمانو په مرسته د جګړې د شدت د کمیدو لپاره دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې طالبان له خوا د خندق د عملیاتو د اعلان وروسته په تیرو درې اونیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړې تودې شوې دي. طالبانو تېرې سې شنبې په ورځ د پراد مرکز د نیول لپاره پراخ عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې دغه خارزونو برخو ته هم په نوتلو بریالي شو، خو طالبان د افغان ځواکونو د مقاومت وروسته د دغه خارز څخه وتلو ته اړ شو. نن د پرا ولایتي چارواکو په یو ګډ خبري کانفرانس کې چې د پرا ولایت والي امنیت کمانډان ملي امنیت رئیس سربیره د ظفر کلی اردو کمانډان هم پکې ګډون کړی و، ویل چې د پرا له خارز څخه طالبانو د وتلو وروسته په دغه خار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
افغان ځواکونه وایي چې د تالاو برفک ولسوالۍ له وسلوالو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت ویلي دي چې په عملیاتو کې یو ویشتنه مخالف وسلوال هم وژل سوي دي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د دفاع وزارت لخوا خبر شوی اعلامیه وایي چې د بغلان تل او برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړی دي چې پکې یو ویشتنه وسلوال مخالفین وجل شوی. اعلامیه زیاتوي چې د یو لستنو جسدونه یې سره صلیب ته سپارلی دي. د دغه ولسوالۍ د سقوط پر وخت د 15 وجل شوو سرتیرو جسدونه هم سره صلیب ته سپارل شوی چې د هغوی کورونو ته انتقال شي. د بغلان تل او برفک ولسوالۍ چې نن یې 14 ورځ وه وسلوالو طالبانو نیولې وه. د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي او نن مازیګر مسؤلین ویل چې افغان سرتیری د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتی دي. د تل او برفک په سقوط کې په لسګونو افغان سرتیری وجل شوي او زغروال وسایط طالبانو نیولي وو. د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی ویل چې کېدای شي د ولسوالۍ سقوط یوه معامله وي. تورن عبدالله د ځانګړو قواوو یو تن قماندان دی چې په تل او برفک کې عملیات مخکې وړي. هغه وایي چې دوی یو لستنه وسلوال کال طالبان وجلی دی
در نتیجه 11 نفر دشمن کشته شدند یک تعداد تجهیزات زیاد شون بعد استعمال رسیدن که جمله سلاح کلاشنکوف است اور پی جی است
د جګړې په نتیجه کې یو لستنه وسلوال مخالفین وجل شوی او د دوی وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی خو د دفاع وزارت په اعلامیه کې د 28 تنو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا شوې ده په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو تن جنرال سید ملک وایي چې صاحب له ماینونو پاکوي نو بیا به د تلو برفک ولسوالۍ ته داخليږي
اوس فعلا موږ قوتونه د ولسوالۍ په شاوخوا کې دي ولسوالۍ ته موږ داخل نه یو شوي په دې خاطر نه یو داخل شوي چې تعمیرونه تخریب شوي دي څو چې دغه ساحه د ماینه پاکه نه کړو بیا به نه ورسته ولې فعلا دښمن په دې ساحه کې وجود نه لري بعضی نفر متولي شوي او تقریبا اضافه د 30 نفرونه موږ د درو ورځو په خو کې د موږ د پیلوټونو هلیکوپټرونو په مختلفو ځایونو کې نشستونه ورته وکړه څوک چې متولي شي او هغه د مختلفو ځایونو پورته کړي اضافه د 30 نفرونو ژوند دي انتقال کړ
له دغه مرکې وروسته د تلو برفق ولسوالۍ د افغان ځواکونو لخوا تصرف شو او افغان ځواکونه د دغه ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتل د قندوز قلیزال په ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه بیا پیل شوې ده د دغه ولسوالۍ ودانۍ د اقتیپی د بازار ختی سر کې موقعیت لري چې د قندوز د خار لخوا اویز مکو ته ورکوزیږي خو طالبان د اقتیپی په بازار کې ځای پر ځای شوی دي د سیمې اوسیدونکو وایي چې د اقتیپی بازار د جګړې میدان دی افغان ځواکونه د ولسوالۍ او قومندانۍ په ودانیو کې او وسلوال طالبان د بازار په منځ کې په سنگرونو کې دي ل سیمې څخه یو شمېر هغه کورنۍ چې مستقیم له جګړې څخه متضرر وتلې دي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د پاکستان د ډیورن د کښې په اردو کې د 14 فوټه لوړ کانکریټي دیوال د جوړولو پروژې ته دوام ورکوي نور تفصیل زموږ د همکار سید سلیمان شاه په رپورټ کې واوري
د پاکستان پوځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي علاقو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د ځپلو لپاره د نظامی عملیاتو په تعقیب د افغانستان د حکومت د سختو اعتراضونو باوجود یو کال مخکې د ډیورند تقریبا 1.5 میله یا 2400 کیلومتره اوږدې کرښې په غاړه د یو لوړ کانکریټي دیوال د جوړولو کار پیل کړی و دوام لري د مطبوعاتي رپورټونو له مخې پاکستان تر وسه پورې په دغه پروژه باندې 343 میلیونه ډالر مصرف کړي دي ایو پوځي قماندان ډګروال نثار په روانه میاشت کې د پاکستاني ژورنالیستانو یوې ډلې ته د دغه پروژې په اړه توضیحات ورکړل هغه ویل په اصل کې د پاکستان پوځ دوه امنیتي کټارې جوړې کړې دي چې وایي د افغانستان په خوا جوړه کړې 14 فوټه لوړه ده او بلې په خپل خوا کې جوړه کړې چې 14 فوټه لوړوالی لري پاکستان وایي غواړي چې د 2019 میلادي کال تر پای پورې امنیتي کټارې کار دوه نوي پسلو کې بشپړ شي پاکستانی مشران دا دلیل وړاندې کوي چې د دې امنیتي کټارې جوړول د هغو وسلوالو جنګیالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره ضروری ګڼي چې په قبایلي علاقو کې د پاکستان په پوځیانو باندې حمله کوي خو د افغانستان حکومت دا دلیل ردی او وای چې د ډیورنډ کرښه قانوني مشروعیت نه لري او د برېټانیا حکومت په هند کې د خپل واکمنۍ په وخت د افغانانو د تقسیمولو په غرض په 1993 میلادي کال کې په یو طرفه ډول کش کړی وه د پاکستان د پوځ اقدام افغانان سخت په اوزه کړي وای چې د هغو کورنیو د تګ راتګ لارې بندې شوي چې دواړو خواو ته پراته دي او له پیړیو راهیسې په دغو لارو تګ راتګ کوو د امریکا د NBC تلویزیون یو خبریال چې دغه امنیتي کټارې په خپل لیدلې په خپل رپورټ کې وای چې په دې پروژه باندې د بلوچستان په صوبه کې همکار روان دی 9.5 میله اوږد دیوال به جوړ شي تر اوسه پورې 3% کار سرته رسیدلی دی 146 میله اوږد دیوال جوړ شوی دی د NBC تلویزیون وایي د پاکستان پوځ په پام کې لري چې په بلوچستان کې به 1546 میله اوږد دیوال بشپړ کړي خو ځینې برخې د لوړو غرونو نه تیریږي او جوړېدل یې مشکل دي د NBC تلویزیون رپورټ ورکړی چې د پاکستان پوځ د امنیتي دیوال په اوږدو کې 45 نوي پوځي چاونۍ جوړې کړې دي په داسې حال کې چې د افغانستان په خوا یوازې 8 پوستې پرتې دي NBC په پای کې د افغانستان د سرحدي چارو د وزارت د مرستیال محمد یعقوب احمدزي له قوله وایي ټول تاریخ کې دغه کرښه نه ده منل شوې او دا یوه ډېره حساسه موضوع ده
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي
اوریدل مهروی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي سبا د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره ګوري. وروسته تر هغه چې امریکا د ایران د اټومي موافقې څخه د وتلو پریکړه وکړه، دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ترامپ سره ګوري. د امریکا ژغ خبریال بیل ګالو په خپل رپورټ کې وایي چې د امریکا دا پریکړه شایي د شمالي کوریا سره په خبرو کې هم ستونزې پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ویلي دي چې په ایران کې د ټولو اټومي بټیو چې هغوی د څارنې لپاره ضرورت درلود دروازې خلاصې وي، خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خبر نه مني او په همدې پلمې په روانې میاشت کې پریکړه وکړله چې د ایران د اټومي موافقې نه وځي.
The deal's inspection provisions lack adequate mechanisms to prevent
کوم میکانیزم چې د څارنې لپاره جوړ شوی کافي نه دی چې که ایرانیان دوکه وکړي کشف شي یا یې مخه ونیول شي او سزا ورته ورکړ شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره یو شان نظر لري. ښاغلی بولټن د دې موضوع په هکله د امریکا غږ سره په یوې مرکې کې داسې وویل:
We entered the deal without knowing anything other than what our own intelligence had given us.
موږ مخکې تر دې چې د ایران د نظامی پروګرام په هکله د خپلو استخباراتي ادارو نه معلومات واخلو، د ایران سره په موافقې کې ورګډ شو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې هم د څارنې لپاره په کافي اندازه مواد نه درلودل. همدا څرګندونه به کله چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ګوري د بحث مهمه موضوع وسی. ښاغلی ګوتیرش د ښاغلی ترامپ نه غوښتي چې د ایران د موافقین دی نه وځي، او کله چې امریکا د وتلو پریکړه وکړله د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرې ژوره اندېښنه وښوده. پښتنه دا ده چې امریکا به کله چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په حق له خبرې کوي، تر کومې اندازې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په معلوماتو او همکارۍ اتکا وکړي. د همدې ادارې یو پخوانی څارونکی رابرټ کلی په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل: زه فکر کوم د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به د دې کار د کولو لپاره ملګرو ملتونو او یا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته مخ وانړوي. هغه د پخوانه ملګري ملتونه نه خوښوي او پر ضد خبرې هم کړې دي. په ځانګړي ډول د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې سره هیڅ جوړ نه دی. جان بولټن د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په حکومت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. هغه یو وخت ویل ول ک په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مرکزی ادارې لس منزله بيخي نوي هم هیڅ فرق پونه کی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماشمنۍ پښتو خبرونه اوري. د خوست د مسخیلو د ولسوالۍ قومي جرګې پریکړه کړه چې که څوک خپلې نجونې ښوونځي ته ونه لیږي 15,000 افغانۍ به قومي نغه ورکوي. د پوهنې مسؤلین او د ښځو د حقوقو فعالانې دا کار د معارف د پیاوړتیا او د ښځو د چټک پرمختګ لپاره خورا مهم ګام بولي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله رپورټ لري.
د خوست د مسخیلو ولسوالۍ قومي جرګې پریکړه کړې چې هره کورنۍ به پرته له کوم عذر څخه خپل نجونې د هلکانو په څیر ښوونځیو ته لیږي څو روښانه راتلونکی او پرمختللې ټولنه ولري. د مسخیلو ولسوال ګلاب منګل امریکا غږ ته وویل چې د قومي جرګې د پریکړې پر بنسټ هر هغه کورنۍ چې له دې پریکړې سرغړونه وکړي 15,000 افغانۍ به قومي جرګې ته د ناغې په توګه ورکوي.
کومغه د پکري راونه یا د ما په هیر لارې د مخران ځوانانو علما کرامو سره د ناستو په نتیجه کې د تاور رسیدو چې وکولای شو چې موخه د مسافر په ولسوالۍ کې جنې مکاتب ته ولګو تر هغه وخت پورې چې دوی ولې ځکه وکړي چې جنې د مکاتب څخه نو بسې ته دولتان کوم دي فیر هان تر پانتو نه فیر به دي خپل جنې باندې ځکه کوي.
دا د پکتیا د لژي منګل وروسته چې خلکو یې ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تګ له کبله قومي نغه تړلې، په سویل ختیځو ولایتونو کې دویمه قومي پریکړه دا چې د نجونو د زده کړو په برخه کې کیږي. د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال په دې نظر ده چې دا ډول قومي پریکړه د نجونو د زده کړو په مخ کې شته کلتوري مسایل او خنډونه له منځه وړي او د زده کړو د لازم اسانتیاو پر رامنځته کولو کې به ډېره مرسته وکړي.
دا به د ښځو لپاره ډیر چټک پرمختګ وړ وګرځي. د لخوا تر چې مونږ په خارونو کې حتی د ولسوالۍ خلک هم په خارونو کې میشت دي او په مکاتبو ته ځي انجونې درسونه وایي یا تر پوهنتون تر کچې رسیدلي اما په ولسوالۍ کې هغه عنعنوي مشکلات چې حاکم دی په ولسونو باندې قانون نشي خلک پلي کولی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د زده کړو د اهمیت په اړه د خلکو د پوهې کچه مخ پر زیاتېدو ده، د زده کړو د بهیر د پیاوړتیا لپاره له دولت سره د عامو خلکو مرسته او همکاري د پام وړ ده. په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي هڅه به وکړي چې پر کابل سربیره د نړیوالو مرستندویو ادارو توجه راجلب او په موساخېلو ولسوالۍ کې نجونو ته د زده کړو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
د مسافر په ولسوالۍ کې دا پریکړه چې شوې د ډېره پر ځای ده. د معرف وزارت اوس په دې هڅه او هان کې دی چې یو شمېر موسسې او انجوګانې چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي پیدا کړي وایي هڅه یې څو په هغه ولسوالۍ کې د نجونو لپاره د زده کړو امکانات رامنځته کړي. او زه په دې باور یم چې که دا ډول تړونونه د خوست په مختلفو ولسوالیو کې وشي نه یوازې دلته به موږ د نجونو د زده کړو لپاره لاسرسی ولرو بلکې وبه توانیږو چې تر ممکنې کچې د دوی لپاره د مختلفو نړیوالو ملي مؤسساتو او انجوګانو څخه امکانات هم را پیدا کړو.
دا مهال په خوست کې سبان د 300,000 زده کوونکي په 396 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د مسؤلینو په وینا له دې جملې څخه شاوخوا 120,000 نجونې دي او دا شمیر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د څو خبرونو خلاصه. پاکستان وای چې نن د جمعې په ورځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د هندي قواوو په ډزو کې 4 کسان وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د جمعې په ورځ غږ وکړ چې د نړۍ مسلمانان باید په غزه کې د فلسطینیانو سره ودرېږي. اردوان متحده ایالات او ملګري ملتونه هم له دې عمله وغندل چې په غزه کې د فلسطینی عسکرو په ډزو کې د وژل شوو فلسطینیانو په باب ځان غلی نیولی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنر نن اعلان وکړ چې د دغو وژنو په باب یو ځانګړی هیئت جوړ شوی دی، خو اسرائیلو د دغه هیئت په جوړېدو باندې سخته غوسه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې سږ کال د انساني تلفاتو او بربادۍ په حساب د سوریې د خلکو لپاره تر ټولو بد او تباه کوونکی کال ثابت شوی دی. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ساري او وژونکي ناروغي ویروس د خپرېدو په حالت کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ډیرو خلکو ژوند په خطر کې اچولی او د منباکا د ښار په 150 کیلومتره کې په یوې اطرافي سیمې کې تر اوسه پورې د 3 کسانو د مرګ اطلاع را رسیدلې. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د مرکزي استخباراتو یا سی ای د نوي رئیس په توګه د میرمن جینا حسپل منظوري ورکړې ده. هغه لومړی خزوا چې جمهور رئیس ټرمپ دغه مقام ته وټاکله. د سنا مجلس غړو له اوږدو بحثونو وروسته په 450 موافقو او 500 مخالفو رایو سره هغه منظور کړه. د دواړو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو د ټیریزم په شک د القاعده د نیول شوو کسانو نه د تحقیقات او وسالت په دوران کې د شکنجې ورکولو په شمول په سی آی کې د هغې د سابقه کارکردګۍ په اړه اندېښنې لرلې او له همدې عملیې مخالفت کړی و. سبا د شنبې په ورځ د برېټانیا د شهزاده هری او میګن مارکل د واده مراسم رسمن سرته رسیږي. توقع ده چې 100,000 کسان به سیل کوي او په لندن کې ډېر سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هری د برېټانیا د شاهي تخت د وارث شهزاده چارلس کشر زوی دی او د هلمند په ولایت کې وخت د برېټانیا د قواو سره د هلیکوپترو د پیلوټ په توګه هم وظیفه اجرا کړې ده. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون واشنگتن ته سفر کوي او کوشش کوي چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو ترمنځ په سنگاپور کې د جون په 12مه الی غونډه له ناکامۍ نه وژغوري. مون با د ټرمپ سره د مې په 2مه په سپینه ماڼۍ کې وګوري او په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ د انجینرۍ قولي اردو نن د جمعې په ورځ له پورتوریکو نه راووته. په دغه طوفان ځپلې سیمې کې اوس هم 14,000 کسان له برېښنا نه محروم دي. پورتوریکو چې د متحده ایالاتو په کنټرول کې خود مختاره سیمه ده، 8 میاشتې مخکې یو ډېر سخت سمندري طوفان وهلې وه او په پراخه کچه تباهي رامنځته کړې. د امریکا د پوځ د انجینري یونټونو واوې هلته لیږل شوې وې چې بنیادي زیربناوې ترمیم کړي او په کار یې واچوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.